د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په هندوستان کې دی او ټاکل شوی ده چې نن د ورځې په پای کې به د هند له صدر اعظم نریندرا مودی او نورو لوړپوړو چارواکو سره په مهمو سیاسي او امنیتي مسلو خبرې وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا د خپلې نوې ستراتیژۍ پر بنسټ په پام کې لري چې د سولې د خبرو د بریالي کېدو په هدف یوه ملي اجماع رامنځته کړي. د چین، افغانستان او پاکستان جوګپولو چارواکو په کابل کې د درې واړو هیوادونو ترمنځ د درې اړخیزې عملی همکارۍ د مذاکراتو په لړ کې دویمه غونډه کړې ده. دوستانو، زه اجمل اندیم، د شمشاد زدران په تخنیکي همکارۍ مو په دې خپرونه کې هرکلی کوم. زموږ دا خپرونه به په یادو مسایلو سربیره ګڼ نور رپورټونه او موضوعات هم ولري، خو پیل خبرونه کوو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې فرشته جلال زئی دروري.
اوریدونکو، پروګرام خبرونې ته په خیر راغلاست. پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سرخط ته. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس د هند بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوراج سره کتلی او نن به د ورځې د هغه هیواد له صدر اعظم سره هم پر افغانستان او په افغانستان کې پر روانو سیاسي حالاتو خبرې کوي. د افغانستان جمهور رئیس ولسی جرګې ته ډاډ ورکړی چې له پاکستان سره د سولې د مذاکرو په هر پړاو کې به د ملي شورا مشوره په پام کې ونیسي. او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د ترکیې حکومت عراق ته ویلي چې د خامو تیلو د واردولو په اړه به یوازې د عراق له مرکزي حکومت سره معامله کوي. پوره خبرونه واورئ. افغانستان د حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله نن په نوې ډیلي کې د هند بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوراج سره کتلی دي. ښاغلی عبدالله، نن په نوې ډیلي کې د هندي او امریکایي سوداګرو او سیاستوالو په یوه ګټي غونډه کې خبرې وکړې او ویل چې حکومت له ټولو ګاونډیو سره د ښو اړیکو سیاست چلوي. عبدالله عبدالله ویل هیڅ هیواد باید د افغانستان او نورو هیوادونو له اړیکو اندېښنه ونه لري.
افغانستان هیچ وقت تهدیدی برای کشور همسایه نبوده و نخواهد بود. اگر کشوری خواسته باشه که نسبت به روابط افغانستان به خود با کشورهای دیگه حق ویتو قائل شود، این چیز مردم افغانستان اجازه نخواهد دادن.
عبدالله عبدالله نن د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره هم په افغانستان کې پر روانو سیاسي او امنیتي حالاتو خبرې کوي. د ازادي راډیو خبریال په هند کې دی. له هغه ځای به نور جزئیات په خبرونه کې واوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ولسی جرګې ته ډاډ ورکړ چې له پاکستان سره د سولې د مذاکرو په هر پړاو کې به له ملي شورا سره د سلا او مشورې پر اساس پر مخ ځي. ښاغلی غنی نن په کابل کې د ولسی جرګې له یو شمېر استازو سره کتلي او په افغانستان کې د سولې لپاره د حکومت پر هڅو یې خبرې سره کړې. د خبر پاڼه وایي چې د ولسمشر غنی په باور تر څلوېښت کلونو وروسته بالاخره افغانستان ته ښه موقع برابره شوی او باید شکار ورڅخه واخلي. خبر پاڼه کې له پاکستان سره د افغانستان د حکومت د سولې د مذاکرو یادونه شوې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړ شوي چې حکومت څه هڅې کوي او څه وخت یې دا هڅې پیل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د روانو انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلی ربانی نن په کابل کې په یوه غونډه کې چې د هغه د پلار برهان الدین ربانی د قتل د شپږمې کلیزې په مناسبت جوړه شوې وه، وویل چې د انتخاباتو د شفافیت لپاره باید مسؤول ادارې خپلې هڅې زیاتې کړي.
هر انتخاباتی که از سلامت و شفافیت لازم
هر انتخابات چی به چی شفافیت او لازم سلامت و نلری د ستونزو عامل وی مجلدی عمله در روانو انتخاباتو لپاره اندیشنه لرو. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایی ریاست دوهم رستیال محمد محقق هم نن په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې روانی ټاکنې باید د خلکو د باور وړ وي او په دې بهیر کې تقلب به افغانستان له بحران سره مخامخ کړي. او د ورزګان والی محمد نذیر خروټی نن وویل هغو ډاکټرانو او نورو روغتیایي کارکوونکو سره به چې د وسلوالو طالبانو د فشار له امله یې روغتونونه او ماینخانې تړلي قانوني چلند وکړي. ښاغلی خروټی نن ازادي راډیو ته وویل چې داسې ډاکټران او نور روغتیایي کارکوونکي به چې د وسلوالو طالبانو تر فشار لاندې د ناروغانو له درملنې ډډه کوي عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي.
وزیر د صحت امنیت ماته مطلق جواب را کړی دی چې دا مشکل ان شاء الله نور ختم دی. مونږ مکتوبونه لیکلي دي، هغه څوک چې په صحیح برخه کې خدمات ارزه کوي، کدی مخالفینو په واسطه باندې د کلینیک نه ووتل، شفخانه یې بند کړله، دا به عدلي او قضایي څارنوالۍ ته معرفي.
د ارزګان د عامه روغتیا ریاست د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې لا هم ډیر روغتونونه په هغه ولایت کې تړلي دي. او د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې رسمي او غیر رسمي سرچینو دوی ته معلومات ورسېدلې دي چې وسطوال طالبان ځینې غوښتنې لري خو دوی د ستونزې د حل هڅې کوي. د ترکیه حکومت عراق ته ویلي چې د خامو تیلو د واردولو په اړه به یوازې د عراق له مرکزي حکومت سره معامله کوي. د عراق صدر اعظم دفتر نن دا خبر اعلان کړی دی. د عراق صدر اعظم دفتر وایي د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره ټلیفوني خبرې کړي او ورته ویلي دي چې د کردانو د خپلواکۍ تر ټول پوښتنې وروسته د عراق د مرکزي حکومت د هرې پرېکړې ملاتړ کوي. د اوکراین د دفاع او امنیت شورا رئیس الکساندر تورچینوف نن وویل چې د پاوز په دوو سترو وسلتونونو کې چاودنو زیات پوځي تجهیزات له منځه وړي او پوځ ته یې په وروستیو دریو کلونو کې تر ټولو سخته ضربه ورکړې ده. د اوکراین د پلازمینې کیف په 270 کیلومتري کې پرون د پوځ په وسلتون کې د درنو چاودنو او ورپسې د اور لګېدنې له امله لږ تر لږه 10,000 کسان له خپلو کورونو وتلو ته مجبور شو. په اوکراین کې د بیړني وضعیت د څارنې د دولتي کمیټې مشر میکولا چچوتکین نن وویل چې د اطفایه کارکونکي نن هم ندی توانېدلی چې په بشپړ ډول په سیمه کې اور مړ کړي ځکه د هغه په وینا د پروکسایډ چاودنې لا هم دوام لري. او ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین نن په انقره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په سوریه کې پر وضعیت او د عراق پر حالاتو خبرې وکړې. له ترکیې څخه پوتین دغه اردني کتنه وروسته له هغې ترسره کوي چې درې ورځې وړاندې دواړو مشرانو په ټلیفوني خبرو کې د عراق په شمال کې د کردستان د خپلواکۍ لپاره د لانجمنې ټول پوښتنې په ګډون پر یو لړ مسایلو خبرې وکړې. د کردستان خلکو د سپتمبر په 15 نیټه د خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه وکړه.
دوستانو خبرونه ملزاده رادیو نو اوریدل فرشتي جلال زید تر وړاندې کړل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. افغان اجرائی رئیس وایي چې په نوې ډیلی کې به د هندوستان د ولسمشر ترڅنګ د هیواد صدر اعظم او بهرنیو چارو له وزیر سره په دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا ترڅنګ په یو شمېر نورو سیاسي او امنیتي مسلو خبرې وکړي. ښاغلی عبدالله د محل په هندوستان کې د دې هیواد له لوړپوړو چارواکو سره په لیدنو کتنو بوختې په اړه به یې رپورټ ولرو. د چین، افغانستان او پاکستان جګپوړو چارواکو په کابل کې د درې واړو هیوادونو ترمنځ د درې اړخیزې عملی همکارۍ د مذاکراتو په لړ کې دویمه غونډه کړې ده. دا موضوع هم څیړو. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي تیره شپه د دې ولایت د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ یوې انتحاري بمي حملې په ترڅ کې 12 امنیتي سرتیري وژل شوي. له کندهار به پی رپورټ ولرو. دا به مواري چې د افغانستان د سولې عالي شورا د خپلې نوې ستراتیژۍ پر بنسټ په پام کې لري چې د سولې د خبرو د بریالي کېدو په هدف باندې د یوې ملي اجماع د رامنځته کېدو هڅه وکړي. د اورزګان والی د ولایت والی محمد نذیر خروټی خبرداري ورکړې. هغه روغتیایي مسولینو سره به قانوني چلن وکړي چې د وسلوالو طالبانو په امر یې د غلطه روغتونونه تړلې دي. که وختو نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دوستانو د خبرونه په دوهم نمایي یا دوهمه برخه کې تاسو کور کلی پروګرام او همدارنګه د ماشومانو لپاره د ساده رډیو ځانګړي خبرونه چې د یونیسف له ادارې سره یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د بچي صندوق له ادارې سره په همکارۍ ازادي رډیو جوړوي او ورېدل شي. د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. افغان اجرائی رئیس وایي چې په نوې ډیلی کې به د هندوستان د ولسمشر ترڅنګ د دې هیواد د صدر اعظم او بهرنیو چارو له وزیر سره په دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا ترڅنګ په یو شمېر سیاسي او امنیتي مسلو خبرې وکړي. عبدالله عبدالله د محل په هندوستان کې دی. نن سهار یې خبریالانو ته څرګندونې هم کړې دي او مهمه خبره یې دا وه چې د هند او افغانستان اړیکې د سیمې د هیڅ هیواد په زیان نه دي. اکرام الله اکرام په نوې ډیلي کې دی او د افغان اجرائی رئیس دغه سفر څاري هم د اوس راسره په تماس کې دی. اکرام صاحب، خبرونې ته ستړی مه شئ. اداره ته ووایه چې نن سهار اجرائی رئیس خبریالانو سره خبرې کړې وې په یو نندارتون کې. د جزئیاتو په اړه یې راته ووایه او اداره ته ووایه چې نن څه لیدنې کتنې لري.
ډېره زیاته مننه آن صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د حکومت اجرائی رئیس چې ټاکل شوی ده د هندي لوړپوړو چارواکو سره به وګوري. په لړ کې د هند بهرنیو چارو له وزیرې سوشما سوارج سره لیدکاته کړي او له دې وزیرې سره یې په دوه اړخیزو اقتصادي او سیاسي همکاریو باندې باس کړی دی او د همکاري په اړه دوی همکاري جلب کړی ده. اوس مهال ښاغلی عبدالله د هندستان له صدر اعظم سره په کتنه بوخت دی، له دې نه وروسته به ځي د هند له ولسمشر سره به ګوري، خو په دغه دوو لیدنو کتنو کې خبریالانو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې، او کله چې دوی لیدنه ختمیږي دغه نه وروسته به بریفینګ خامخا موجود وي او خبریالانو ته به معلومات ورکول کیږي د دې لیدنو په اړه. باندې له دې نه وړاندې د افغان حکومت اجرایي رئیس د هندستان له یو شمیر پانګه چونکو سره وکتل، او د لویو کمپنیو له مسؤلینو سره، د ټاټا په څیر د لویو کمپنیو له مسؤلینو سره وکتل. د دې کمپنیو استازو مسؤلینو دلچسپي درلوده چې په افغانستان کې د پانګه چونې په اړوند باندې معلومات ولري، او په پانګه چونه کې دلچسپي درلوده. عبدالله ورته ډاډ ورکړ، د هر داول همکاریو ژمنی ورسره وکړ، او ورته ویل چې افغان حکومت ژمن دی چې تاسو ته په بیلابیلو برخو کې زمینه برابره کړي. یو بل ډیره مهمه خبره دا و چې هندي رسنیو رپورټونه ورکړي چې د هند حکومت له افغان حکومت سره په دې د ډاکټر عبدالله په دې سفر کې د امنیتی خصوصا د پولیسو د روزنې په برخه کې یو تړون لاسلیک کړی دی، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ماته یادونه وکړه چې زه ورسره وغږېدم، دغه موضوع تقریبا د دوی ترمنځ نهایي شوی و، خو د ډاکټر عبدالله د سفر په وروستیو شیبو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت درخواست کړو چې د حکومت تړون چې کیږي دا د دستي لپاره نه کیږي، دا چې لاملونه سي دي دوی په دې اړه څه ونه ویل. نو او ټاکل شوی دا چې شاید په راتلونکو څو میاشتو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني هند ته په سفر باندې راشي، او دغه سفر کې بیا یو شمېر امنیتي تړون هم لاسلیک شي. تر دې دمه د دې سفر جزئیات تقریبا همدومره وو. نو وګورو چې د هند لومړي وزیر او ولسمشر سره د ډاکټر عبدالله د سفر جزئیات به وروسته له اوریدونکو سره شریک
کړي. ډیره زیاته مننه کوو دوستانو. اکرام الله اکرام چې له نوې ډیلی څخه دغلته د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله د سفر حال راکوو. اخوا د چین، افغانستان او پاکستان جوګپولو چارواکو په کابل کې د درې وړو هیوادونو ترمنځ د درې اړخیزې عملی همکارۍ د مذاکراتو په لړ کې دویمه غونډه کړې چې ګډونوالو د افغانستان د بیا رغونې او اقتصادي پرمختګ په ګډون په یو لړ مسایلو خبرې کړې. ټاکل شوې چې دغه عملی همکاري د مذاکراتو بله غونډه به په اسلام آباد کې وشي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د عملی همکارۍ د مذاکراتو دویم دور په کابل کې ترسره شوه چې درې وړو خلکو په کې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ په ګډون په یو لړ مسایلو خبرې اترې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه پر ورځ په خبر پڼه کې ویلي چې دغه مذاکرات د سپتمبر په 26مه او 28مه نیټه وشول، چې مشري د افغانستان د مالی وزارت جګپوړي چارواکي مصطفی آریا پر غاړه وه، او د چین لخوا پکې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت جګپوړي غړي جاوکین، او د پاکستان لخوا پکې د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي منصور احمد خان ګډون کړی و. خبر پانا پا دیاڑا کاغی پا دغا مذاکراتو کی دری وارو اڑخونو اغز انگڑی سانگی پا نخکڑی چی عملی همکاری پا کشونی دا، او دری وارو لوری پا دی سلا شیوی چی پا دغا برخی کا همکاری لا پا رخکڑی. د دغه غونډې ګډونوالو په دې ټینګار کړی چې د درې اړخیزې عملی همکارۍ مذاکراتو هدف د افغانستان بیا رغونه او د دې هیواد اقتصادي پرمختګ او د درې واړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز اړیکو ته پراختیا ورکول دي. خبر پاڼه زیاتوي د چین، پاکستان او افغانستان د درې اړخیزې همکارۍ بل غونډه په اسلام آباد کې وشي چې نیټه به وروسته اعلان شي. د افغانستان او پاکستان ګاونډي هیواد چین په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو د رغون لپاره هلې ځلې پیل کړې، او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سموده مخکې په دې لړ کې د پاکستان او افغانستان سفر هم کړی و. چین د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د جوړ شوې هغه سرورخیزې کمیټې غړی هم دی چې په 2015 میلادي کال کې په اسلام آباد کې جوړه شوه. په دغه کمیټه کې پر چین سربیره افغانستان، پاکستان او د امریکا استازي هم برخه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا کندهار امنیتی چارواکي وایي تیر شپه د دې ولایت د معروف فلسوالۍ پر ودانۍ یو انتحاري موټري بمي حمله دولس امنیتي سرتیري وژلي او څو نور ټپیان کړي. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی او ادعا کوي چې د څو ساعتونو لپاره د معروف فلسوالۍ نیولې وه. محمد صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل راکوي.
د کندهار د پولیسو ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ د موټر بم په وسیله انتحاري حمله کړې چې د ملي اردو پولیسو او ملي امنیت دوله سرتیري پکښې وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي. د دورانی په وینا حمله کوونکي د پولیسو د ټانک څخه چې د چاودیدونکو موادو ډاکو استفاده کړې او د ولسوالۍ په لومړي کرول کې چاودنه کړې.
معروف ولسوالۍ په کرول او قرارګاه کې نږدې د وسلوالو ترهګرو یو 400 ټانک چې هلته دروازې ته نږدې چاودنه کړې ده. په چاودنې سره موږ دولس نفرو ته مرګ ژوبله اوښتی ده، څلور مو زخمیان شوي دي. د شهیدانو له جملې مو ملي امنیت، سرحدي پولیس او ملي پولیس شامل دي. په شهیدانو کې او په زخمیانو کې هم ارګانونه دي امنیتي، ولسوالۍ یو نور امنیتي پوستو ته کوم زیان او خطر نه دي متوجه. یوازې د دوی یو تورستي شوم عمل و چې زموږ ځوانان یې شهیدان کړي دي.
دورانی وایي تر پیښې وروسته امنیتي ځواکونو د سیمې کنټرول په لاس کې اخیستی او د ولسوالۍ پر ودانۍ د وسلوالو طالبانو د کنټرول مخه نیولې. وسلوالو طالبانو چې د دغه عملې مسؤلیت منلی دا کوي چې د څو ساعتونو لپاره یې د معروف ولسوالۍ سکوت کړی. د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې وسلوالو طالبانو ته د امنیتي ځواکونو لسګونه ملي وسلې او تجهیزات په لاس ورغلي. په عین وخت کې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې یو ځوان هلک آبی بیزوان انجلی زهر خوړلی او ځان وژنه کړې. د کندهار د پولیسو ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د پیښې د څرنګوالي په اړه پلټنه کوي.
د اورزګان ولایت والی محمد نذیر خروټ نن ازادي راډیو ته وویل چې د هغه روغتي چارواکي چې د وسلوالو طالبانو په امر د روغتون نونو دروازې تړلې وي عدلي او قضایي ادارو ته به معرفي شي. بلخوا بیا د اورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي چې په دې ولایت کې لا هم زیات شمیر روغتونونه د خلکو پر مخ تړلي. په اړه یې د شریف الله شرافت رپورټ اورو.
خروټي وایي د یو شمیر هغه روغتیايي مسولینو سره به قانوني چلند وکړي چې روغتیايي مرکزونه د وسلوالو طالبانو په امر د خلکو پر مخ تړلي وي. د اورزګان ولایت والی محمد نذیر خروټي دغه خبرې نن پنځشنبه په یو غونډه کې د ازادي راډیو د خبريال د هغه پښتنې په ځواب کې وکړي چې ولې لا په دې نه ستونېدلې چې روغتیايي مرکزونه د خلکو پر مخ خلاص کړي. نوموړي دغه راز وویل چې د تړل شو روغتیايي مرکزونه د خلاصولو هڅې ګړندي کړي او په خبره چې ډیر ژر به د خلکو پر مخ خلاص کړي.
د دغه موسسې ډایریکټر او د وزیر د صحت امی ما ته مطلق جواب راکړی دی چې دا مشکل ان شاء الله نور ختم دی. مونږ به کوشش کوو چې امیدوار یو چې د کلینیکونه بیرته فعال سي. مونږ مکتوبونه لیږلي دي، هغه څوک چې په صحیح برخه کې خدمات عرضه کوي که د مخالفینو په واسطه باندې د دوی کلینیک نه ووتل شفخانه یې بنده کړله، دا به عدلي او قضایي څارنوالۍ ته معرفي کیږي. د هغوی سره به د قانون دی اغه مادو په اساس باندې چې موږ واضح ورته لیکلي دي دغه پر خرد بکیږي.
د اورزګان ولایت سیمایي ځمنتي چارواکي دغه اقدام پر داسې محل کوي چې دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له ګواښ څخه روغتیايي مسولینو د اورزګان ولایت د ولایتي روغتون په ګډون په ټولو روغتیايي مرکزونو کې د خلکو پر مخ خپل خدمات ودرول او پاسله څلور ورځې د ولایتي روغتون مسولین د دغه ولایت ځایي خلکو جته مجبور کړ چې بیرته خدمات شروع کړي. بل خو بیا د اورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي هغه روغتیايي مرکزونه لا هم د خلکو پر مخ تړلي کوم چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي. په دغه ولایت کې د عامې روغتیا ریاست رئیس خان آغا میخیل ازادي راډیو ته وویل چې د دغه روغتیايي مرکزونو تړل کېدو خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. هاخوا بیا د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ خلکو بیا هم پر دولت او وسلوالو طالبانو غږ کوي چې روغتیايي مرکزونه جوړته خلاص کړي. د دغه کسانو له ډلې یو هم محمد زمان دی چې د اورزګان ولایت د چوری ولسوالۍ څخه د دغه ولایت ولایتي روغتون ته ناروغان راوړي وو چې ازادي راډیو ته داسې وویل.
اوس تړلی دی لته نو طالبانو په واکه کې د شمه کو تړلی دی. تیر په نیمه شپه باندې روان شو، بیا هلته پولیسو وګرځولو، بیا جنګ و، په ډېر تکلیف سره ورسه. تاسو به وسوي چاله ته خپل رختون او خپل مریض به مالته واسطه کړی وای چاره به سوي وای دلته بنه راتلای تر څلور 15000 مساره پسې
اورزګان یو د افغانستان د هغه نام نه ولایتونو له جملې څخه دی چې د مسلینو په خبره شاوخوا 20 سلنه خاورې د وسلوالو طالبانو تر ول کې لاندې ده او 80 سلنه خلګي په کرنه او مالداري بوختي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د سولې اعلی شورا د خپل نوې ستراتیژي پر بنسټ په پام کې لري چې د سولې د خبرو د بریالي کېدو په هدف یو ملي اجماع رامنځته کړي. د دې شورا مرستیال نن ازادي رادیو ته ویل ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د سولې د اعلی شورا د مشرتابه هیئت له همدې عمله د افغانستان ټولو ولایتونو ته سفر وکړي او د دې شورا د کاري لوري د شریکولو په خاطر د علماو، سپینګیرو او ځوانانو سره وګوري او خبرې وکړي. اجمل تورمانې په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سولې علي شوروي له سیمایزو چارواکو، اغیز لرونکو شخصیتونو او ځوانانو سره د سولې د علي شورا د نوې ستراتیژۍ شریکول، د سولې غږ عامول او له خلکو سره د یاد شورا د کاري لوري مطرح کول ولایتونو ته د دغه شورا د مشرتابه پلاوی د سفر مهم ټکی دی. د سولې د علي شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه شورا مشرتابه پلاوی په پام کې لري چې د سولې د خبرو د بریالي کولو لپاره یو ملي اجماع
در نظر داریم که هیئت رهبری شورای عالی صلح به تمام ولایت کشور
پپام کلرو چی د سولی د عالی شورا د مشرتابه پلاوی ټول ولایتونو سفر ولري او د دې شورا نوې ستراتیژي له چارواکو د ولایتونو د مشرتابه رئیسانو د سولی عالی شورا له غړو، سپینجرو، علماو، ځوانانو، شذو او نارینه سره شریک کړي او په دې توګه موږ د سولی د بهیر په برخه کې یوې ملي اجماع ته ورسیږو.
اجماع ملی در رابطه با روند صلح
خغلی سلیم ویل د سولې د عالی شورا د ولایتي کمیټو کارونه چې ل شاوخوا دوو کلونو راهیسې ځنډیدلی و بیا پیل شوی او ټاکل شوی چې د سولې د عالی شورا د نوې ستراتیژۍ د اساسي کرخو د شریکولو په هدف ټول ولایتي رئیسان کابل ته راوغوښتل شي. د نوموړي په وینا د سولې د عالی شورا ولایتي کمیټو ته درې میاشتې وخت ټاکل شوی چې وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو د پیلولو، د څرنګوالي، د ملي اجماع د جوړولو او د سولې د فرهنګ د ترویجولو په برخه کې خپل کړنې ثابت کړي، کننو د د په خبره فعالیتونه به بیا ودرول شي. د پداسې حال کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روانې اونۍ د سې شنبه په ورځ په ارګ کې د سولې د عالی شورا د مشرتابه لپلاوي سره په لیدنه کې له دوی وغوښتل چې د ټول هیواد په کچه د سولې د ټینګښت لپاره هڅې وکړي. د سولې د عالی شورا رئیس محمد کریم خلیلی هم ډاډ ورکړی چې د سولې په بهیر کې به د افغانستان ټول خلک خپل استازي وګوري او دغه بهیر به په پراخ ډول سره مخته یوسي. په ورته وخت کې د چارو شمیر څیړونکي وایي ممکن په اوږدمهاله کې د سولې د عالی شورا دغه فعالیتونه ګټور تمام شي، خو ټینګار کوي چې دغه کارونه باید نمایشي نه وي. د چارو پو حسیب الله شینواره
دا د دوی د پلان پورې او د دوی د طرحه ستراتیژي پورې اړوند چې دوی له کومې لارې غواړي چې خپل فعالیتونه مخکې بوزي. که چېرته په دې پلان کې او نوې طرحه دوی خپل فعالیتونه ته خپل ستراتیژو ته او خپل طرحو ته تغییر ورکړي وي او په اغیزمن توګه دوی وکولی شي ټولنې سره کار وکړي او د بحث زمینه مساعده کړي او اغیزمن فعالیتونه ترسره کړي، نه یوازې نمایشي فعالیتونه.
د افغانستان د سولې علي شورا له دې عمله تل انتقادونه سره مخ شوی چې اغیزمن فعالیتونه نه درلودل، خو دغه شورا په وار وار د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره سوله په خپل سترو لاسته راوړنو کې شمیرلې او د یاد شورا نوی رئیس او د مشرتابه پلاوی ویلي چې ولس به د سولې په برخه کې د دوی د لا فعالیتونو او نورو پرمختګونو هم شاهدان اوسي.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د عراق د صدر اعظم دفتر وایي ترکی ورته ویلي چې د خامو تیلو د صادراتو په اړه به یوازې له بغداد سره معامله کوي. د حیدر البادی دفتر نن ویل د ترکی صدر اعظم بن علی الدرم له خغلی عبادی سره په ټلیفوني تماس کې د عراقي کوردانو د ټول پښتنې په وړاندې د بغداد له هر ډول اقداماتو د ملاتړ ډاډ ورکړي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي رادیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات تر اوري.
ترکیه وایي له دې وروسته به د عراق د کردستان سیمې د خامو تیلو د صادراتو په اړه یوازې د عراق له حکومت سره معامله کوي. دا خبره د ترکیې صدر اعظم بن علي الدرم له خپل عراقي سیال حیدر العبادي سره په یو تلیفوني تماس کې کړې ده. خو ترکیه په دې اړه چې په دې لړ کې به څه ډول ګامونه اخلي جزئیات نه دي ورکړي. د عراق پارلمان د چهارشنبه په ورځ له صدر اعظم حیدر العبادي وغوښتل چې د کردستان سیمې په تیلو غني سیمې کرکوک ته ځواکونه واستوي او دا سیمه د عراق د نفتو د وزارت په کنټرول کې راولي. کرکوک چې مختلف قومونه پکې میشتي له 2014 میلادي کال راهیسې د کردانو د پیشمرګه ملیشو په کنټرول کې ده. د عراق ځواکونو د داعش د فعالیتونو د زیاتوالي له امله کرکوک سیمه پرېښوده. د عراق صدر اعظم حیدر العبادي د کردستان سیمې د برخلیک په اړه د دوشنبه د ورځې ټول پښتنه رد کړې ده او ټینګار کوي چې د دې سیمې په اړه هر ډول خبرې به د عراق د اساسي قانون په چوکاټ کې کیږي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ پارلمان ته وویل په هیڅ صورت کې به د کردستان سیمې د ټول پښتنې په اړه مذاکرات ونه کړي. د عراق د کردستان سیمې چارواکي بیا وایي چې د دوشنبه ورځې په ټول پښتنه کې د خلکو د ګډون اندازه 2.5% کې وه او 92.1% رای ورکوونکو خپلواکۍ ته رای ورکړې ده. بل لور ته ټاکل شوې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په انقره کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره ویني. د ترکی چارواکو په خبره اردوغان او پوتین په یو تلیفوني تماس کې دا منلې ده چې د کردانو ټول پښتنه به د عراق او سوریې د مځکنۍ بشپړتیا په اړه شخړې راپورته کړي. روسیه که څه هم د عراق د مځکنۍ بشپړتیا پر خوندیتوب ټینګار کړی دی خو په ښکاره او رسمي ډول یې تر اوسه د عراق د کردستان سیمې ټول پښتنه رد کړې نه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پلومړي ځل تر ټولو درون الماس په هنګ کانګ کې د وتلبې ته خودل شوی چې تمه د په دیرش میلیون امریکایي ډالرو وپلورل شي. د رویټرز خبري اژانس ته ریپورت په استناد به جزئیات لفریبا ظاهر نه واورو.
تمه د 1.34 قیراته به ساره سپین الماس چې د وتلبې ته شودل شوی دی په دیرش میلیون امریکایي ډالرو وپلورل شي. د لمړی ځل دی چې دومره دروند الماس د وتلبې ته شودل کیږي. دغه الماس د پنځمې پرز په هنګ کانګ کې د کریستیس په نوم شرکت لخوا د وتلبې ته وړاندې شو. د کریستیس شرکت د اروپای څنګه مشر فرانکویز کوریل ویلی چې هغه هیڅ کله دا ډول الماس نه ولیدلې. دغه الماس په 2018 کال کې د انګولا په یو کان کې موندل شوی دی. الماس پیژندونکو وایي دا تر ټولو لوی الماس دی چې په دغه هیواد کې ترلاسه شوی دی. دا الماس د یو امیل څخه چې د سپینو زرو او زمردو ډبرې پکې کار شوی وي رایستل شوی او ټاکل شوی د نوومبر پر 14 نیټه په ژنیو کې د وتلبې ته وړاندې شي.
ستاسو له پیغامونو
وعلیکم السلام علیکم. زدا زادی رادیو صدا پیغام د زابل ولایت خراریان د منطقه ته خصم پریردم. زون د زابل ولایت خراریان منطقه کې د افغان بیسن شبکه ډیره کمزوري ده. کار نه کوي. عمر له دې ستوند سره ډیر زیات مخامخ یو. هر کله چې بس ټلیفون کوو په شل واره کې یو ټلیفون په مټي رخصي نو کار نه کوي. د خلک د ډیره وخت منطقه هم دلته افغان بیسن ډیر کمزوري ده. د افغان بیسن له شرکت سره غواړو چې موږ څه د ایوان تن د پاره یو اقدام وکي. دا مشکل مراحل کې مننه نه خیر
ایمو د زوبره د کور کاون کو ټول تم سلامونه ورسېږي. موږ پیغام درل د سترلینګ مسایم سړډر ظلم کړه. روزګان ته 15 شپږ وره ایمو په ځای نور خلک لګلی به کور کړی وي په اول تاریخ هم لګو ته تو سم لګو تر وسه پورې په موږ باندې مالاند وای نم لګی نه خنه با د شپږ و میاشتې دغه د به کور کړی د 2013 کال نه ته 2015 کال پورې دوا کال په موږ مالاند وای پاس نور مې درلو د لیندې سی د لتراس د مو پاس نو د بایبل نه پار ولګل. خدای په امان.
بله السلام علیکم. زه به من ولایت وسیدم چې کلم د کندهار ښار څخه خبره وکړم. کوم چې تر پر در په دې وطن کې ځي یو واسونه نه څه وکړم د عالم نسل او راورت دغه امدغه دولت پر سر باندې دولت کومو د ماجرین در ریاست څخه مدغه هیله چې مو څه یو و دوی خو نه راځي چې موږ د خپل بچان پر لاندې سبا سورې ته میرا روان دي. مو څه امانه لرو مو سترین لرو اماغه خلک چې موږ څه چې وسیږي هغه خلک ودانه خو نه لري چې د جنګو د عمل د اکدي ټول وران شي. مو دا هیله د څه موږ سره د خبرو پات چې کومه تو چې دا چې موږ د دغه ځایونو د چې موږ آسان وړي چې د دې چیرې وکړ چیرې پریو.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د افغانستان په ګڼو خرنو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 اورېدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې د نړۍ په هر ګوټ کې کولای شي زموږ د ویبپاڼې لري زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اورئ، او همدارنګه زموږ په ویبپاڼه کې زموږ ریپورټونه، خبرونه او مطالب له نور تفصیل عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. د ویبپاڼې پته مو ده ازادي رادیو ډاټ کام. څلورمه بجې کېدونکې دی ور بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته ل فرشتې جلال زی اورو.
د افغانستان جمهور رئیس په کندهار کې وروستي انتحاري حمله وغندله. د ولسمشر مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې چنن خبره سوراغلی چې تروریستان د خپل ماتې د پټولو لپاره داسې حملې کوي چې د مخامخ مبارزې توان نه لري. د کندهار پر معروف ولسوالۍ په انتحاري حمله کې پرون د افغانستان د امنیتي ځواکونو 12 غړي ووژل شو او څلور تنه زخمیان شو. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس نن په نوې ډیلی کې د هند بهرنی چارو له وزیر سوشما سوراج سره کتلی، او نن په ورځ په جریان کې د هند صدر اعظم منموهن سنگ سره هم د افغانستان پر اقتصادي او سیاسي اړیکو خبري وکړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ولسی جرګې ته ډاډ ورکړی چې له پاکستان سره د سولې مذاکرو په هر پړاو کې به له ملي شورا سره د سلا پر اساس پر مخ ځي. د ارګ خبر پاڼه کې د دې خبر نور څه زیات نه دی ورکړ شوی. د اورزګان والی محمد نذیر خروټی وایي د هغو ډاکټرانو او نورو روغتیایي کارکونکو سربچې د وسلوالو طالبانو د فشار لامل یې روغتونونه او ماینخانه ترلې قانوني چلند وکړي. خو د اورزګان د امیر روغتیا ریاست نن د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې لا هم ډیر روغتونونه په دغه ولایت کې ترلې دي. د اوکرين د دفاع او امنیت شورا رئیس الکساندر تورچینوف نن ویل چې د پاوز په دوستورو وسلوتونونو کې 14 زیات پوځي تجهیزات د منځوړي او پاوڅه په روسي درو کلنو کې تر ټولو ستره ضربه ورکړې ده. په اوکرين کې پرون د پاوز په وسلوتون کې 14 وسوه، بل 14 د مارچ په میاشت کې شوې و. او د عراق د صدر اعظم دفتر نن په خبر پاڼه کې وویل چې د ترکیه صدر اعظم ډاډ ورکړی دی چې د ترکیه حکومت په د خام او تیلو د صادراتو په برخه کې یوازې د عراق د مرکزی حکومت پریکړې ته ګوري، او د عراق د مرکزی حکومت سره به معاملې کوي.
او اوس هم څو سپورتي خبرونه سباون کاکړي دروړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
السلام علیکم. په مکرې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته تمه ده چې د افغانستان د کرکټ د نورو کلونو ټیم نن له خپل سیال بنگلاديش سره یو اورځنی لوبه وکړي. د افغانستان د نورو کلونو ټیم د دوشنبه په ورځ بنگلاديش ته ولاړ، او ټاکل شوی دی چې د هیواد نورو کلونو لوبډل سره به 15 اورځنی لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ په وینا د دې لوب هدف د نورو کلونو لوبغاړو آسیا کپ او نړیوال کپ ته تیاری دی. آسیا کپ په نومبر کې په مالیزیا کې، او نړیوال کپ راتلونکي کال د جنوري په میاشت کې په نیوزیلند کې ترسره کیږي. د پکتیا ولایت د ورزش فدراسیون مسؤلین وایي چې په یاد ولایت کې د کیک بوکس سیالي پای ته ورسېده. د یاد ولایت د ورزش امیر ګل کریم سهار آزادي رادیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې 140 لوبغاړو له 24 کلبونو څخه ګډون کړی وو.
نن ورځ پایلو به چې په دې سیالیو کې تقریبا د مرکز او ولسوالیو 24 کلبونو او څخه 140 نفره کیک بوکسرانو ونډه اخیستې وه.
شغلی سهار ذاتی وی چې له دې ډلې 6 لوبغاړي د پکتیا د کیک بوکس غوړ لوبډل ته لار ومندله. او وروسته خبر دا چې ټاکل شوی راتلونکي اونۍ د افغان بایسکل ځغلوونکو یو شپږ کسیز ټیم په هغو نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي چې په هندوستان هیواد کې ترسره کیږي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون رئیس صادق صادقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه نړیوال سیالي د آسیا جام په نامه یادیږي چې افغان لوبغاړو هم ورته پوره چمتووالی نیولی دی. شغلی صادقي زیاته کړه چې په افغان لوبغاړو کې 3 تنه انجونې هم دي. د سپورت خبرونو پای
دوستانو مخکې له دینه چې د ماشومانو لپاره د ازادي رادیو وی وبخې د ماشومانو په اړه د ازادي رادیو ځنګړي پروګرام ته ورشو او کور کلی دروورو ورسته ریپورت راخلو. د روان 2018 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د ګوګل شرکت د تاسیس او کار 19 کلونه پوره شول. دا ګوګل رامنځته کېدو په نړۍ کې د معلوماتو د تبادلې او تنظیم په برخه کې د اساسي انقلاب راوست چې اغیزې د انسانانو پر ژوند تل پاتې دی. خو ګوګل چا او څرنګه جوړ کړ؟ په دې اړه به د فرشتې جلالزئی رپورټ واورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو هغه ځانګړی پروګرام اوریدلی شئ چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق په همکارۍ چمتو کیږي. کور کلی هم مه هیروئ.
امریکایی کمپیوټر ساينس پوه لارنس ادوارد پیج په 1991 میلادي کال کې د ډاکټر اخستلو لپاره د امریکا په سټانفورد پوهنتون کې شامل شو. تصادفاً د پوهنتون مسولانو هغه وخت یو بل محصل سرګی برین ته سپارښتنه کړې و چې پیج د پوهنتون په ودانۍ یو انګړ کې وګرځوي او له اکاډمیک چاپیریال سره یې آشنا کړي. پیج او برین تر دې ابتدایي آشنایي څو کاله وروسته د ګوګل انټرنیټي سیستم جوړ کړ چې په نړۍ کې د معلوماتو د تنظیم او ویش داسې انقلاب راوست چې پای نشي اټکل کېدلی. پیج او برین د تحصیل په اوایلو کې په نړۍ کې د معلوماتو د تنظیم او په اسانۍ د خلکو ترمنځ د معلوماتو د شریکولو او تبادلې لپاره د ګوګل په څیر د انټرنیټي سیستم د جوړولو هوډ وکړ. دواړو کمپیوټر ساينس پوهانو دا کار د خپل کور له ګراچه پیل کړی و او 19 کاله وروسته دادی د ګوګل انټرنیټي سیستم په یو لوی شرکت بدل شوی او د امریکا په کالیفورنیا کې ډیر لوی دفتر لري. د نړۍ د نفوس تر نیمایي زیاته برخه اوس له ګوګل کار اخلي، یعنی لږ تر لږه 4.5 میلیارد انسانان د نړۍ په 160 هیوادونو کې د ګوګل له معلوماتو استفاده کوي. د ګوګل په نړیواله شبکه کې تر 2000 زیات خلک په بیلابیلو برخو کې په کار بوخت دي. د تیر کال په پای کې رپورټونه وویل چې د ګوګل شرکت پانګه پر 980 میلیارد ډالر واوښتې ده. ګوګل د معلوماتو د تنظیم له یو انټرنیټي سیستم څخه په نړۍ کې په ډېری پرمختللي شبکې بدل شوی دی. دا شرکت اوس له بې ډرایوره موټرو، سمارټ لینز او سمارټ عینکو تر ډیرو پرمختللو ساينسي څیړنو په بیلابیلو پروژو کې کار کوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، پولیو یا د ماشومانو د فالج ناروغي یو نه درمل کیدونکې ناروغي ده. د پولیو مخنیوي یوازې په 2 ساعت کې واکسین سره کېدلی شي، هغه هم په وړیا ډول. نن له موږ سره د عامه روغتیا په وزارت کې د پولیو په برخه کې ډاکټر میرجان راسخ دی. نوموړی د پولیو پر ضد د واکسین پر روان کمپاین خبرې کوي.
سرتاسری کمپاین دی، په دې معنی چې په ټول هیواد کې دا کمپاین پلی کیږي. تر جمعې په ورځ پورې دا دوام لري. په جمعې ورځ کې بیا هم زموږ واکسیناتوران کورنیو ته دوباره زی، تر څو هغه ماشومان چې د کمپاین نه په ورځو کې د واکسین څخه پاتې وي هغه دوباره واکسین کاني. په دې کمپاین کې تقریبا منګه چې په پلان کې نیولې دي 9.9 میلیونه ماشومان چې عمرونه د 5 کالو لاندې وي هغه ته واکسین ورسیږي. دا صرف په قندار او هلمند په 15 والیو کې دا کمپاین لکه څو وروسته تطبیقیږي، یعنی په دغه جریان د دې هفته کې نه تطبیقیږي، دا بلې میاشت کې، یعنی په اکتوبر میاشت کې کې دا سي کمپاین
باندې پلیس. دا شمیر چې تاسو یاد ک په دغه شمیر ماشومانو ته څنګه تاثیر رسیږي؟ په روسي مو کې څالت نام نیدیال تام دا واکسین کیږي.
بله، ګرچې دا خود سه زمنګه هغه ټارګټ یا زمنګه هغه هدف دی چې دوته منګه باید واکسین ورسو، خو په زینو سیمو کې، په زینو ولایتو کې، په لسوالیو کې واقعن منګه زینو تهدیدو چیلنجو سره مخ یاستو. هغه ورستۍ ارقام چې منګه دا د نن سهار تر لاسه ک هغه کې زینو سیمې منګه تر او خودل سوي چې تر اوسه سیمو کې ماشومان ته لاسرسي یقیني سوی نه دی. یعنی خبرې روانې دي د مخالفینو سره، منځګړتوب د محلي مشرانو پکې روان دي چې غلطه هم واکسیناتورانو ته اجازه ورکړل سي چې موږ ماشومان واکسین کو. هغه کم اخري ارقام چې موږ تر راغله تقریبا 1,40,000 ماشومان شاوخوا تر اوسه پورې هغه ته لاسرسي یقیني سوی نه دی. نو موږ امیدوار یو چې د پجریان دغه کمپاین کې هغه ته هم موږ لاسرسي ومومو.
پرته لدی چې تاسو د پولیو واکسین ماشومان ته ورکوي، کوم بل څه هم لري د پولیو د واکسین په خوا کې؟
دا خو اصلا هغه کمپاین ته چې موږ نوم ورکړی دی، کمپاین په نام د معافیت ورکونې ماشومان ته د واکسین ورکول کیږي چې د غوی وجود بدن معافیت پیدا کړي د امراضو په مقابل کې، مخصوصا د پولیو مرض په مقابل کې. د دې ترڅنګ په دغه سرستارسري کمپاینو کې موږ ځینې نور ټابلیټونه چې د ماشومان د بدن د ودی د پاره او د غوی د بدن د معافیت د پاره کومه کوي هم تطبیقو. او په دې کمپاین کې منګه البینډازول ټابلیټونه ماشومان ته ورکو. دغه ټابلیټونه کلمو د چنجو د زد د پاره ورکول کیږي. دا ډیره مهمه ده ځکه چې د دوی کچیر احیانه د ماشومان په بدن کې او په کلمو کې چنجي وي ماشومان بدن وده ضعیفه پر مخ ځي او همداسې په حساب د دوی په تعلیمي په بهیر باندې په زده کړه باندې هم بد اغیزه چي. یعنی په مشخص قدر ته وایم تقریبا منګه 9.9 میلیونه ماشومانو ته دا ټابلیټ ورکو چې عمرونه د 2 نه تر 5 کلو.
بله د کورنۍ چلند څه ډول ده کله چې دا ټابلیټ دغو ماشومانو ته ورکوي؟ آیا غوی راضی دی اخلی ماشومانو ته ورکوي که مخالفت کوي؟
په لوړه کچه باندې کورنۍ دې ته په حساب راضی دي او په دې خوشاله دي دا واکسین سره د دې ټابلیټونو دوی ماشومانو ته ورکوي. په ځینو محدود ساحو کې په ځینو ځای کې تر اوسه هم لږ د سي خلکو سره اندېښنې ستدي دي چې دا کا واکسین ولې راضی ولې موږ ته پل کېږي ولې مجاني دی ولې زموږ کورو دروازو ته راوړل کېږي او ماشومانو ته ورکول کېږي. زیاتې دي د سي څه پښتون دوی سره پیدا کېږي هغه ځای کې د سي هغوی البته د سي په محدود کچا داسې کورنۍ سته چې دوی سره دا پوښتنې دي.
په دې وروستیو کې خو به کومه نوې واقعیه تاسو نه لرئ یا کومه پیښه د پولیو له وجې؟
منګه په دې وروستیو کې نږدې وختو کې نه لرو. په جولای میاشت کې جزا میاشتې سره مصادف خوري په هغه کې وروستۍ پیښه په زابل ولایت کې درلودله.
څو ماشومان؟
فقط یو ماشوم هلته په دې ناروغۍ اخته سو او
پولیو
په پولیو باندې په 2010 کال کې تر دې دمه منګه شپږ پیښې لرو چې دوه پیښې په قندار کې دي دوه په هلمند کې یوه په قندز کې یو هم وروستۍ پیښه چې پیشتر یاد کړه په زابل ولایت.
آیا اوس دغو ماشومانو له حالت نه خبرې چې په څه وضعیت کې دي؟
له بده مرغه دې ناروغۍ سره چې څوک اخته سو که ماشوم اخته سو هغه دایمي فلج سره مخ کیږي. یعنی فلج د سي ناروغۍ د جبیانو علاج نه لري نو طبعا چې د غوی له بده مرغه سرنوشت د دایمي فلج سره مخ سو. خو بیا هم وزارت او دا پروګرام هڅه کوي چې د دوی سره څه حساب خواخوږي په برخه کې او څه نور همکاري په برخه کې حتی که امکان وي د دوی د ځوان د سهولتونو برابرولو په برخه کې همکاري.
څه فکر کوي ولې کورنۍ نه غواړي البته ځینې کورنۍ چې خپل ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي؟
هغه څه چې موږ د عامه پوهاوي په برخه کې ترلاسه کړل او هغه انګیزې چې ځینې کورنۍ سره وي د زیاتره د افغانستان له مرز له اخوانه دا شیان راغله. مخصوصا په دغو وروستیو وختونو کې چې د زموږ ماجرین د پاکستان نه دلته راغلل افغانستان ته تاسو په جریان کې استئ چې په وزیرستان کې هلته تر ډیر وخته پورې کمپاین نه تطبیقېده او هلته خلکو مخالفت درلوده. مخصوصا د پاکستان د دولت مخالفینو د اجازه نه ورکوله او هلته ډیر بد او شدید تبلیغات و د کمپاین په مقابل بلکه هغه کورنۍ چې دی خاطر راغلل دوی سره هم همدغه فکره او مفکوره هم را انتقال سو افغانستان ته. مخکې موږ دومره زیات دا مشکل نه درلود. یعنی هغه د سی فکر کوي چې البته دا شی چې وړیا موږ ته راځي او په سیاسي آسان او مفترضي اتمند دي تر شا څنورې خبرې دي څنور سیاسي ملحوظات به وي. اما موږ په تاګه ویلې سو چې دی تر شا فقط او فقط یوازې هدف همدغه دی چې ماشومان د دایمي فلج څخه وژغوري.
او نو دی لاره چې کېدل سی واکسین ورته په پیسو سی
د باندې ډیر لګښت راځي. واکسین چې مخصوصا اخیستل کیږي او دا بیا انتقالیږي دا بیا یو سیستم لري په نام د سول زنجیر چې دا واکسین په هغه مخصوصه درجه کې وساتل سی او هغه ماشوم ته په غلور پروتو سیمو ته چمر انتقالیږي دی باندې ډیر لګښت راځي. دا کورنۍ د دې
مصارف
نشي پورا کولای. عامه په هواي وسی خلکو په منځ کې چې دوی دې ته په پراخه پیمانه او په پراخه سینه باندې دا واکسین په ټولو سیمو کې په ټولو ځایونو کې ومني.
bale دغه عامه په هواي زیاتره د چالو خو باید وسی چې خبره تاثیر نه کوي.
منګه د عامه پوهاوی هغه کم میتودونه چې دي کم ساحه چې منګه مشخص کړی دي په دوه برخو میشلی دي چې یو خو په حساب هغه لومړی کسان دي چې باید غویا په هوای لوړسي فرزند میندو او د ماشومانو دا غزمنګ په افغاني کلچر کې لک سستون زده چې مستقیما میندو سره په حساب خبري وسی غوی ته پیغام ورکړل سي غویا په هوای لوړسي
دا کار کم کیږي
دا کم کیږي او په دوهمه کټګوري کې په دوهمه برخه کې منګه هغه کسان لرو چې د غوی له طریق نه منګه پیغام هغه لړلی اهداف کسانو ته ورورسو لکه مثلا د میندو ته دوته مثلا د ټولنې با نفوذ اشخاص دینی علما قومي مشران او همدا رنګ ځوانان پانتون محصلین او د مکاتب شاګردان د مکاتب معلمین او د پانتون استادان دوی ډیر رول لري
او ډیره مننه ډاکټر صاحب
مننه تاسو نه
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر میرجان راسه خبرې د ماشومانو د پولیو ناروغي پکل واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درانو دوستانو سلامونه می ومنئی آیا کلمو پخپل سر پراته د ډاکټر له مشورې څخه دوا خوړلې کهو پایلې چوي
سر کوم ګولې به پیدا کوم په خړا درد لپاره ګوروپین ګولې دي 400 ملي ګرام ګولې ما ټول توان ګوروپین نه پیدا کړ
ډاکټران په خپل سر د درملو د کارولو پاک لاڅوي
صحت سیستم تاثیر لاندې راځي امراض نه خکېږي ناروغان زیاتېږي او مقاومت پیدا کوي
نن په امدیاک لغه گیگو ملتیا مو وکړی قدر من اوردونکو د سی برخی کارکونکي وایي چې په خپل سر د دوا کارول سره لدی چې ګټه نشي رسوي د انسان بدن هم د ناروغي پر وړاندې کمزوري کوي بیا که د درد مطابق درمل ډاکټر هم ورکړي مریض نشي کوي ځکه بدن د خپل سر دوا له وجې د اصلي درملو د جذب توان له لاسه ورکړي وي خو تاسو هم د لیدلی او ریدلی وي چې اکثره کسان کله چې ناروغ شي خپل د ځان مرض تشخیصوي درملتون ته ورځي او دارو اخلي په درملتون کې هم څوک د پوښتنه نه کوي چې ته دوا د چا په مشوره اخلي ځینې کسان بیا نورو ته هم په خپل سر دوا توصیه کوي دا چې وروسته بیا هم د کسانو ته څه ډول سیستم جوړ ولړيږي په خبرونه کې ور باندې غږیږو په فایل کې په دې اکله د څوتنو خبرې اورو
ملک تواب خپل سر نه اخلو په خپل سر باندې دوا نه اخلو تکلیف پی خي
تر اوسه ریس تکلیف په چاته پی کړی دا
او
څه رقم ته قصه وکړه
دا نه ماته پی کړی دا لاس می پاج ز په خمه پاج دا
بیر په خپل سر دوا وخړه
او
چی دی وخړل
ګولۍ
څه رقم ګولۍ
شنه په خپل سر می وخړې
نو په خپل سر دې څنګه وخړلې
شپه وا
څو دانې دی وخړې
دوه دانې
د اسا په مستا دغه پخې مې خوګېږي د چټکې فشار مې مجګېږي شغل مې مجګېږي شکر تقریبا د درې کال بل زیات کېږي د دوا زخرم نو دا سر د اسا په تکلیف مې ده
څه رقم دوا خوري
د سې په سپین رنګ کې ده د سې غټه ګولې د سپین غندې کاغذ کنه اول ځای وړي دی په غبنې سر نشان ده څلو رقم ګولې دی
د ورځې څو وخت یې خوري
یو ګیس خورم خام خورم
نن نورګوال ده دومره جای مې جوړ نسته چې ګوته پکې ده سر کوم ګلوبې مې پیدا کوم بخړه درد لپاره او چې ټول ځله مې زه به مستنیم ولګول شپږ میاشتې یو لک واتیا زر روپۍ مې مستنی ولګول څرنګه وکړو غریب سړي څه فکر سه غریبانو شتور کې مې ګولۍ واخیستې مې وخوړل درد م کراس یو ګنټه دوه ګنټې بیا بیا به خوړل ګوروپین ګولۍ د 400 ملي ګرام ګولۍ سره رنګ کې راغلی دا ما ټول تاوان ګوروپین نه پیدا کړ
چا درته وېز دا دوا وخوره
هغه ماته دا د درد ګولۍ به دا خبره کول شتور ولا بره کول کنه څلور ګنټې دوا مې لاره درد به ختمه او بیا بیا وخوړل
ملک اسلام ما خپل داسې یو دوا اخیستی وه دا غونډ وجود مې یو ورې ګرمکۍ غوندې سو تقریبا شپاړس ولس زر روپۍ مې له جبه خرچ سولې او د هغه اطراف خلک دي نو هغه چې د کومه ګولۍ پیدا کړي یا ځان درد ولري یا سر درد ولري چې د هر شي ګولۍ پیدا کړي خولې ته یې اچوي
د کاپیسا اوسېدونکی حاجي جمیل وایي چې کله درملتون ته ورځي نو د دوا د پاکټ نخې نښانې وایي بیا د دواخانې کس درمل ورکوي نوموړی وایي چې هر وخت ګولۍ په جیب کې ګرځوي که یې څوک ورنه وغواړي هغو ته یې هم ورکوي
د سر درد د پښو درد مقصد پاکټ ګولۍ راواخلو پلیسټان ګولۍ دي مقصد دلته موږ د پښې ګولۍ بولو ښه شیر پیلې کله د شیر مارکه ها دغه ګولۍ د سر درد دي ښه چې دا سر م ډېر خوښ سي مقصد یې د پښو د درد ها بیا د سره یې مقصد معلوماتي اغراکی په خوځ در داسې نه کې لري چې مقصد د ګونډي لیکلې د بي باندې ګونډي لیکلې دا جوړ کې لیکلې ملای درد مقصد دا کې بیا درکې هغه بیا مقصد په و باندې ملای لیکلې د ملای کمر هر کسي مقصد کې موږ جوب کې بیا موږ ورته ونی سو دا ګولې وخت دغه درد د غس را سره یي ګولې هر وخت د شنې ګولې د کپسول رنگ دي ها هغه ګولې رنگ یې تک شین رنگ بل څه د ورکلې دغه درد یو رقم ګولې دي د کې بولې مقصد هغه په ویار په پاکرته غزکت غاکو ختمه یي کاغذ یې باندې کپسول رنگ مقصد د برګ برګ رنگ
اجمل بیا څو کله وړاندې د ملاریا د ناروغي پر وخت خپل سر دوا خوړلې هغه وایي چې بعد اثرات لا تر اوسه پاتې دي
مالته بعد سکارو چې نه به نواغستله نتیجه به د درې ورځې پس راتل قسم نظیر ټابلیټ ګولې وي چې ډیر قوي ګولې نا ګولې ما خپل خوړلې استعمال کړلې زما په دې مېده باندې په جګر باندې ډیر بد اثر وکړ چې د خپل ټول می پولې شو ډیر ځت سره خراب شو ان تر دې چې به باجول کې زما کارونه شو به پیښور تلاړم 15 ورځې پیښور کې بسترم ځان نن مخبر قسمه قسم دا سیرمان ډراپونه دارا ته سٹارټ 15 ورځې پس به مل دی و مې شو خیره کو به لاړم هغه تکلیف چې ما مندلې د وسم چې زه عادي چیو خرمه نو بس داخله مې پخېږي نو دا مشکل ما پخپل لیدل
دا چې ولې ډیرای کسان پرته د ډاکټر له مشورې پخپل سر د واخري تر ټولو لوی علت دی دوی بے پروايي ده خو د کابل اوسیدونکو نیم جان په نظر د ډاکټرانو لوړ فی سام خلک مجبور کړي چې په خپل سر دوا واخلي
وضعیت یې سګړب خلی ته واشي هغه جواب شي زیات کړه تاثیر یې په او کټاکو پاتره ده کو تاثیر یې په ونه کوي دوا را باندې ونه لګی ده قیمت یې جګ ده پیس یې جګ ده مسخات چې چا وسونه سی هغه څه چاره وکړي او چې چا سری هغه بیا پروا نه کوي ک په 200 ک 500 ک 100 روپۍ پیس ورواشي بس دوا واخلي
اکثره وخت له لویانو سره ماشومان هم د خپل سر دوا ورکول کیږي د روغیدلو پر ځای عمرې بشي د کابل اوسیدونکو مریم دغه مور کیسه کوي چې دوا نه پیژني خو ماشوم ته ورکوي ورپسې د علوم اکاډمۍ د غړي لطف الله صبر خبرې هم پام دی کلاورو
خپل اولاد ته ټابلیټ ورکړي دی نوم یې هم نه پیژني او وایي چې یو لوی ټابلیټ ورکوي یو کوچنی دوه دانې په یو ور یعنی بدون لدین چې غي نوم پیږي یا د کوم مرز لپاره دوا ده وروسته لغینه چې د عواقب یې څو چې عادي سردرد به هم زوی درلوده د ټابلیټ نشوي خوړلی ځکه یو ډول حساسیت د دوا درمل په مقابل کې پیدا کړي وو نه وځد چې مایند د کارونه کوي ځینی نارینه د کارونه کوي مثلا پلرونه د کار کوي ګټه خو هیڅ نه رسیږي ځان به هم ورسوي بس خزي په کورنۍ کې چې مشران دي دوی موږ مثلا تجربه لرو د دغه مرز لپاره د دوا ده تجربه کېږي چې ډیر رول ولري مګر د دوا پیژندل د ډیر ښکار دي چې باید دوا پیژندل شي او وروسته خورشي او د ډاکټر د مشورې سره
زیاتره مایندې د ته پاملرنه نه کوي چې دا دوا په کوم وختونه کې ورته ورکی نو هغه د دې په ځای چې ماشوم ته ګټه ورسوي ماشوم د لوی او سترو زیانونو سره مخ کوي په کلو او اطرافونو کې بيخي عام خبره ګرځېدلې ده زیاتره خو داسې هم کیږي چې دغه دوا نوم زدوي بدون له نسخې نه حتی زی دوا رانیسي او ماشومانو ته تطبیقوي هغه هم د خوله په خوله د یوې مېرمنې نه بلې ته او د بلې نه بلې ته همداسې دغه پروسه دوام لري او دوا تطبیقیږي
دا چې دوا څه وخت څومره او د چا په مشوره واخلو؟ د روغتیا په وزارت کې مولر ډاکټر سیار نورمال څخه په مرکه کې پوښتلی.
د دوا معقول استفاده غره چې مونږ سم دوا سم شخص ته په سم وخت کې او په سم موده کې ورکړو. یعنی هر دوا چې بغیر د دغه معیارات څخه اخیستل کیږي د ته مونږ نامعقول استفاده وایو. چې هغه کیږي چې هغه دواګانې چې مونږ په خپل سر یې اخلو یا مونږ دوا بې وخت یې خورو، مونږ ته سار او باغم ته چویس کیږي، مونږ سار هم خورو، غرمه هم خورو، د شپې هم خورو، یا مونږ د دوا وخت یا کمو یا زیاتوو، مثلا 5 ورځې لپاره مونږ ته ویل شوي اوسیږي، مونږ یا درې خورو یا شپږ خورو، او بیا هم مونږ د بل کس دوا خورو. د ته مونږ ویلو چې دا دوا نامعقوله استفاده دی او دا کیږي چې ډېرې خراب عواقب هم ځان سره ولري، لکه صحت سیستم تاثیر لاندې راځي، امراض نه ښکېږي، ناروغیان زیاتېږي او مقاومت پیدا کیږي، بل د خلکو اعتبار هم کمیږي په سیستم باندې، په دولت باندې، ځکه هغه دوا تاثیر خپل نه کوي، اعتبار کمیږي. د بلې خوا څخه دوایي مقاومت پیدا کیږي، ځکه که مونږ دوا په صحیح وخت او په صحیح مودې ونه خورو همغه میکروبونه چې رامنځته شوي دي هغه کیږي چې دمدغه په مقابل کې مقاوم شي، په زیات وخرو زمونږ په بل غړو باندې تاثیر کوي او ډیره خطرناکه ورس هم د مسره کولای شي. حتی ډیر وقایل در شوی چې د درملو څخه غلط استفاده د مرګ سبب ګرځېدلی دي.
کله چې دیو موشم دوا بل ته خپل سر توصیه کیږي ورکول کیږي دا څومره خطرناک کېدلی شي؟
د هر انسان د وجود بیولوژي ډیر فرق کوي، یعنی د ښځه تر نارینه سره، د ماشوم د لویانو سره، دا خو واضح دی چې دوه ماشومی چې دواړه الکان وي او په یو سن کې په یو وزن کې، بیا هم دوی سیستم فرق کوي سره. نو دا تصمیم ډاکټر نیسي چې کم ماشوم د سره کم دوا ورکړي، او دا باید ډیر په اساس سره وسنجول شي، ځکه ماشومان ډیر د خطر په مرض کوي، ځکه هغوی د رشد په ابتدایي مراحل کې دي. نو کله مونږ په خپل سر باندې د یو ماشوم دوا بل ته ورکوو، دا کوي شي چې ډیرې ناوړه اغیزې په ماشوم باندې ولري، حتی د هغې د مرګ سبب وګرځي.
اکثره د درد ضد دواګانې دي، مثلا کله چې سر خوږیږي سره یو پاراسټامول یا دغه نورې دوا په بازار کې ریلیف په نوم باندې دي، دا اخیستل کیږي، خوړل کیږي. سر واضح خبره ده چې په غصات کې ښکېږي. آیا بدن په هغه وخت هغه درد احساسي یوازې مونږ نه پوهیږو؟ دا څه رقم خبر ده؟
کوم وخت چې دوا وجود ته دننه کیږي دا مستقیم سر ته نه ورځي، یا مستقیم هغه غړي چې درد لري هغه ته نه ورځي، دا دننه کیږي په وینه باندې. په وینه کې هغه انالیزیک تولیدیږي چې باید لاړ شي او چیرې چې درد دی هغه د هغه لحظې لپاره تسکین کړي. خو دا مونږ نه پوهیږو چې دا وینه په ټول وجود کې جریان لري، دا تنه مغز ته نږدې، دا مکمل وجود ته ورځي هغه لحظې لپاره. سر درد ښه شي، خو دا مونږ نه پوهیږو چې دغه د درد دوا په نورو غړو کې څومره بد تاثیرات خپل پرېښي دي. دا ډېرې خطرناک عواقب لري، ځکه مونږ نه پوهیږو، مونږ فقط هغه غړي باندې تمرکز کوو چې مثلا زما لاس درد کوي که زه دوا خورم هغه لحظې لپاره لاس ښه کیږي، خو مونږ دا باندې نه پوهیږو چې دا وینې ته ورځي، دا ځیګر ته ورځي، هلته تجزیه کیږي، بیا ورځي هغه غړي ته. نو دا ډېرې خرابې اغیزې په بل اعضا باندې لري،
لکه څنګه چې تاسو ویل چې یاره دوا ځان ته یو دوز لري مشخص.
بله، یعنی
دوا نیم کله خوړل یا ځینې کسان دواخانې ته ځي، اقتصادي ضعیفې اته غواړي چې نیمه نسخه دوا ورکړه، یا کله بې پروايي له وجې نیمه خوري نیمه پرېږدي، دا څنګه خبر ده؟
کوم چې موږ دوا سنجو چې باید په دغه دوز او په دغه وخت خوړل شي، دا په دې معنی چې دا په هغه دوز باندې دا کوي شي چې هم د منفي تاثیرات کم وسیږي او هم د مغه مریض تداوی ور باندې وشي. کوم که دوا د خپل وخت نه مخکې خورو یا وروسته خورو، یا اندازې نه کم اخلو، مثلا نیمه نسخه اخلو، دا په دې معنی چې مونږ مکروب سره مبارزه کوو. کوم شخص ښه ضعیفېږي چې باید مل شي، مغرضې کې مونږ یې پرېږدو، په همدغه وخت کې مکروب مصروف کیږي چې ځان مقاوم کړي هغه دوا سره، او که مونږ بل ځل بیا هم په همدغه مریض اخته کیږو او هغه دوا خورو، بیا هرګز مونږ تاثیر نه کوي، مونږ باید په بل مرحله کې باید قوي دوا اخلو. دې لپاره مهم دی چې مونږ باید د دوا هم دوزې او هم وخت ډېر په پام کې وساتو، چې هیڅکله مونږ دوا مونږ قضا نه شي، او هیڅکله هم دوا زیات ونه خورو او کم ونه خورو.
درنو اوریدونکو، په خبرونه کې مو واوریدل چې په خپل سر د دوا کارول مو د مرګ تر بریده رسولی شي، نو ځکه په کار ده چې دارو درمل د ډاکټر په مشوره واخیستل شي.
مستانه ملا بدار دلری وقت برازی رازی
راشی زمونگ لپو که دی زالیو کی مارغان دی راشی زمونگ لپو که دی زالیو کی مارغان دی راشی زمونگ لپو که دی زالیو کی غرمو نختر نختر غرمو نختر نلری کلی موچ نار نلری غرمو نختر نلری کلی موچ نار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری